دا اوس چې د دارلمان قصر په ودان شوی دا د تی بی تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و مځکې وې. هغه یې ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
ښاغلی رفی وایي چې د دارلمان ماڼۍ ځمکه د سیمې د خلکو وه او شاه امان الله د یوه جریب ځمکې په مقابل کې خلکو ته دوه جریبه ځمکې ورکړې. بیا یې د ماڼۍ د بنسټ ډبره کېښوده او د سپینوي په خاطر یې هغه مهال په خپله وینا کې خلکو ته وویل.
دای وایي چې موږ شاوخوا خوري ورې مځکې درلودې چې د هغو د اداره کولو لپاره کسان ټاکلي وو او موږ هغه مځکې د دې مځکې خاوندانو ته ورکړې، لیکن د یوه جریب په مقابل کې مو دوه جریبه ورکړې. او دا تاسو به فکر کوئ چې دا د دولت تاوان کړی، لیکن دا وایي چې ما د دولت ګټه کړې، ځکه موږ په خورو وروم ځکه خلکو ته معاشونه ورکول او د غو حاصل به مراټوله. اوس ټول یو ځای شوې. نو په دې اساس په 1304 کال کې د دارلمان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیل ستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او هغو ته یې بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیسته.
پوهان استاد رزق نړیوال به راته ووایي چې د دارلمان پر ماڼۍ تر کله کار روان و، څو پوړه وه، څه سهولتونه یې لرل او په څومره ساحه کې آباده وه.
په 1304 هجری لمریز کې د دې کار شروع کو او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسید. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې په خوا کې په خپل د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو لپاره د معمارۍ او د انجینرۍ په چارو کې مخکې نه روزل شوي وو، چې د دغه 20 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یوه وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دارلمان د ماڼۍ او د باغ 120,000 متر مکعب او په خپل ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متر مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متر لوړوالی درلود. 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلی. گر چاپیل د دینا یو باغو.
لکه غلی نړیوال څخه به ده هم وورو چې د دارلمان ماڼۍ معماری څنګه وه او څه ځانګړنې لرلې.
دا په خپله اروپایي شغه د جرمني معماری وه. نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
د ښاغلي رفی په وینا د ماڼۍ لپاره په مناسبه بیه کارګران استخدام شوي و، خو یو ځل شاه امان الله په خپله کارګرانو ته ویلي و چې ستاسو مست کم دی، په دې مست کار مه کوئ.
د دې یاور یاور محمود کیسه کوله. ماته په خپل پوڅل وختم کال کې هغه وی چې زه د دې هغه ناظر وم د دې قصر چې زی جوړ کړ. یو ورځ ولاړم کارګرانو اعتصاب کړی و. ما ورته چې ولې چې موږ په دې پیسو کار نه کوو. ما ورته چې خیر دی، زه به د اعلیحضرت سره وغږېږم، غور به پرې وکړو. اعلیحضرت په خپله راغلی و راته وی چې کار مه کوئ، دا پیسې لېږد.
له ښاغلي نړیوال څخه به واورو کله چې ماڼۍ آباده سوه څه استفاده ورنه وشوه.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سرای د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیق ماڼۍ په نامه یادیږي، هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې دارلمان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغوی هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي، هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي. څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما سترګو تندي راغلي. هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکږدي، او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه، د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي. په قضیه د تنی صاحب او د نجیب په وخت کې مثلا دا د دوستم د قواوو په واسطه باندې په ډېره بېرحمۍ سره ړنګېږي او په یو ډېره حیرتناکه او افسوسناکه کنډواله باندې بندېږي.
د ښاغلي رفیع په وینا د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې دلته د ټولګټو وزارت و چې بیا یې ور واخیست.
په دې وزارت کې د داویلدارانو د دې لخوا فساد ډېر شوی و، دوسیې سندونه او دا شیان نه درلودل. نو په دې اساس ویل کېږي چې د همدغې کسانو لخوا په 1324 کال کې د دارالامان ماڼۍ ته اور واچول شو او هغه سندونه چې پکې و هغه وسوځول شو.
جنرال پوهان عتیق الله مرخیل چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د افغانستان د هوایي قوو قومندان وو وایي چې بیا ډېره موده د قصر مترکه وو او څه استفاده ورنه نه کېده تر هغو چې حفیظ الله امین وخت ورسېده.
د حفیظ الله امین په وخت کې دا قصر ترمیم سو، دا جوړ سو، بالاخره خپله وزارت دفاع او خپله ریاست جمهوری هم لاړه تپی تاجبیک ته. بیا په هغه وخت کې تپی تاجبیک د روسانو د یرغل په وخت کې چې د حفیظ الله امین په مقر باندې و که په تجبیک تاجبیک دا قصر خساره مند سو. لغنه وروسته بیا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دا قصر بیرته ترمیم سو، دا قصر جوړ سو او بالاخره وزارت دفاع چې په وخت کې تنی وزیر دفاع و دی قصر تلاله او ټول دفترون دی وزارت دفاع آلتا.
دا سویل کیگی چی کلا جنرال شهنواز تنهی دا دفاع وزیر شو او بیای پا دکتر نجیب الله کودتا وکره دا قصر دا وقت هوای قوه و بمبارد کرد. خوخ غلی امرخیل دا نمانی
قصر بمبارد سوی نده، هیز وقت در روپ دیبان دیبان نده گرده ولی دا پا اقا وقتی چی تنی کودتاس و دقا قوتون ری دکتر نجیب طرفداران و پا دی قصر پانی چی حمله وکره پا سر دی توپون و دی راکتون دا قصر بیا وران سووری وقتیست اولو بین الان کله چې دا کودتا ناکام است و بیا دا قصر دی ترمیم و دی جلولو اقدام است. دا قصر بیا جول سو وزارت دفاع دلتوه تر هغه وقت پورسی دکتر سب نجیب سقوط وکه دی مجاهدینو دی خپل منزی جگلو پماوه که هم دا قصر چورو چپاول همسه او پا زمن دیده که وران همسه.
ویل کیگی چه دا تاج بیگ و دارالامان مانی ترمنس دی مترو سیستم هم موجود و خو خغلی امرخیل وای چې زما حالت داسې څه نه دی تر سترګو شوی، خو د ریل ګاډي او ماشین تر ډیرو کلونو پورې حالت ولاړو.
د مترو دغه خو ما ته نه د مال کزه په ټول قصر کې ګرځېدلم، د ټول قصر ما ته معلوم ده مکمل. اما دا څه و چې یو د اتهان یو پتلی الته موجوده و او یو د ریل خپل ماشین دغه چې هغه د زغوالو په واسطه باندې چلیده هغه تر ډیرو وخت پورې همدلته و، یعنی تر وخت چې د مجاهدین هم راتله دا
و ما اوریدل چې د ریل ګاډي ماشین تر ډیرو کلونو په قصر کې موجود و. د ریل ګاډي کله راوړل شوی، له کومه ځای تر کومه ځای به چلیده، اوس چیرته دی؟ دا به د افغانستان د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی راته ووایي.
کومه اندازې پروژې معلومات لرم، د لومړي ځل لپاره ریل د جرمني نه یو ریل وارد شو افغانستان ته، چې دا ریل چې اوس موجود ده بعضې بقایای په ملي موزیم کې موجودې دي. دا په 1940 میلادي کال کې د کاسل کمپنۍ کې تولید شوی ده. دغه ریل د دارالامان د څلور لارې نه تر ارتل پله او بعضن وایز د شاد شمشیرې تر مسجده پورې دی کې خلکو تګ را تګ درلوده او دوه پیسې د دې ټکټ و. چې دغه ریل بقایا د دارالامان د مانۍ په شمال شرق خوا کې ساتل کېدل، اما د شپېته میلسیزې په جریان کې دغه بقایا د دغه ریل د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل شولې، چې هغه جملې نه شپږ کابینه د دې وو او یو انجن برخه یې چې متاسفانه د داخلي جنګونو په جریان کې د دې ریل درې کابینه هم د کباړ په شکل سره انتقال شوي دي همځای وادو ته، اما درې کابینه چې سخت ویجاړ شوي دي او سره د انجن برخې فعلا هم په ملي موزیم کې موجود دي.
کابل ښاروالۍ پتی ویلې چې دا ماڼۍ برغوي. تر دې دمخه چې په دې اړه د ښاروالۍ د ساختماني او فني موین خبري واورو، له هغې لیکنې به ځانونه خبر کړو چې غازي امان الله خان د دې ماڼۍ د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال له طلایي سکو سره خښه کړي. یو ځل بیا استاد رفي.
ال حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتا کاوه د غو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسی، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي، بیا به دغه دغه سند راووځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دا خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختې اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وی سوځوه او اور یې ورته.
د کابل ښاروالۍ ساختماني او فني معین عبدالحد واحد به راته ووایي چې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغولو چارې کله دوی ته سپارل شوي دي او ښاروالۍ تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟
تقریبا سلور 15 کال مخکې افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تصمیم په اساس دا کار ورکړ سوی وو اداره امور ته. بیا اداره امور تقریبا یو کال مخکې دغه قرارداد چې دا مخکې دوی د یو ترکی کمپنی سره امضا کړی وو، دا کار ښاروالۍ کابل ته وسپارل. ښاروالۍ د کابل دوه تصمیمونه ونیول. یو خو هغه ته دیوار د احاطه دی په هغه ترتیب چې دی جوړ سوی وو، اوس موږ قراردادونه کړی دی او کار روان دی. او دویم کار موږ دا تصمیم ونیول چې مخکې له دې چې دا نقشې جوړیږي او دا تعمیر کار جوړیږي، موږ هغه ساحه د سرسبزي له نظره او هغه پیاده روونه چې د قصر نه بهر دی، دغه کارونه موږ شروع کړي دي او دا کار ورباندې روان دی. او ښاروال صاحب په ابتکار عمل یو درې بانکي حسابونه مو تاسیس کړي دي چې دغه بارسازی چې روان دی د خپل افغانانو د مرستې په اساس دا به جوړ سي. تر اوسه پورې یو مقدار پیسې راغلي دي، خو دا مقدار پیسې دونه کفایت نه کوي. موږ اوس به وګورو که دا پیسې کفایت نه کوي، شاید د ښاروالۍ د بودیجې له خوا نه یا د کوم بلو وسایلو په اساس موږ دا کار انشاءالله.
دست دستور د زمانه اختاری مستنارونه.
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه ام دوم راو کم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 1. په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیاو پیزات وسی.
تاندی تانگی دزوانانو خپرونه جوړونکی نورگل شفق.
سلام 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 همزولو، زه نورگل شفق یم.
خپل جون نه دغه وز په مرګ خوشاله ما چې له خبره دغه چې دښمن دی دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پوره دی.